Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم سهار مو په خیر وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده سفی ولستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم نن سه شنبه ده د 14 دریم کال د سلواغې د لوی نهمه د 2015 کال د جنوري 28 پیل په خبرونو کوو ملګرو ملتونو ویلي چې تاجکستان باید د افغان کډوالو ایستل ودروي ملګرو ملتونو دا غوښتنه ورسره له هغه وکړه چې تاجکستان تیره میاشت لسګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یو ان ایچ سی آر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوی معلومات ترلاسه کړي چې د دسمبر په میاشت کې له تاجکستان څخه لږ تر لږه اتیا افغان کډوال افغانستان ته ایستل شوي دغه اداره زیاتوي چې ډیری ایستل شوو کسانو قانوني اسناد او د کډوالۍ کارتونه هم درلودل دا اداره زیاتوي د 2023 کال تر پایه شاوخوا 9000 افغان کډوال په تاجکستان کې میشت وو د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د بامیان ولایت د سربو او جستو د پنځو کانو د استخراج قراردادونه له څو شرکتونو سره لاسلیک کړل د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دا قانون په یو کاولنګ ولسوالۍ کې موقعیت لري او د هغو قراردادونو له افغان جرمن الحرمین ګاما ایګل کندهار خوګیانی او موسی سلطان شرکتونو سره لاسلیک کړی دي ټاکل شوی بیا شرکتونو پر دغه قانون یو میلیارد او 100 میلیون افغانۍ پانګونه وکړي خبر پاڼه زیاتوي دا قراردادونه د پنځو کلو لپاره دي او بیا تمدید کېدای شي په خبر پاڼه کې ویل شوی د قانونو پروسس به سل په سلو کې دننه په افغانستان کې ترسره کیږي د قانون وزارت زیاتوي له یادو قانون څخه به د حکومت ونډه 50% وي د قزاقستان د انرژي وزارت وی د دغه واد قزاق غاز شرکت د ټاپی یا د ترکمنستان افغانستان پاکستان هند د غاز د ګټ پایپ لاین د جوړولو په پروژه کې د ګډون لپاره په خبرو بوخته د انټرفاکس خبري اژانس د راپور لمخې د وزارت پرون ویل اوس مهال د قزاق غاز او د ترکمنستان د دولتي شرکت ترکمن غاز ترمنځ خبري روان دي ترکمن غاز د ټاپی په پایپ لاین شرکت کې 50% ونډه لري د قزاقستان د انرژي وزارت په ټاپی پروژه کې د ګډون لپاره د خبرو د پیلولو خبر یو ورځ وروسته له هغه اعلان کړ چې په هرات کې د طالبانو ځایي چارواکو ویل تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د ټاپی شپږ کیلومتره نلیکه غځولې ده د قزاقستان د انرژي مرستیال وزیر ایرلان اکینزانوف د 2023 کال په اکتوبر کې په المانتي کې د قزاقستان افغانستان سوداګریز فورم ته ویلي وو قزاقستان د ټاپی نلیکې په جوړولو کې د ګډون لپاره خبرې کوي ازبکستان د طالبانو له حکومت سره موافقه کړې چې د حیرتان مزار شریف پر ریل لارې د ریل ګاډي د تګ راتګ د عملیاتو او ساتنې قرارداد اوکت کړي د ازبکستان د ترانسپورت وزارت پرون ویل دا موافقه تاشکند ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ریل لارو د ادارې د مرستیال محمد اساق صاحب زاده د سفر او د ازبکستان د ترانسپورت له وزیر الهام مخاموف سره په کتنه کې وشوه د طالبانو د ریل لارو د ادارې مرستیال د جنوري له 28 تر 30 په تاشکند کې وو په دې کتنه کې د ترانس افغان ریل لارې د پروژې په کار کې د چټکتیا او د راتلونکو مراحلو په پلان هم خبري شوي ترانس افغان هغه پروژه ده چې ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره نښلوي د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس پرون په ملبورن کې د افغانستان د ښځو د کرکټ د جلاوطنه لوبډلې د یوې نمایشي مسابقې د تابعه خبر ورکړ د افغانستان د ښځو کرکټ لوبډله به چې په استرالیا کې له میشتو افغان کډوالو څخه جوړه ده د پنجمې په سهار د ملبورن په جنکشن اوول کې د ویت هاوت بورډرز 11 په وړاندې شل اوریزه لوبه وکړي دا لومړی ځل دی چې دوی د طالبانو له وخته رسیدو او له خپلې وات خلوتلو وروسته په یو لوبډله کې رای وزای کیږي د دې ټیم نیمایي لوبغاړي په کانبرا او نیمایي نورې په ملبورن کې اوسي د استرالیا د کرکټ د اجرایی رئیس نیک هاکلی د افغانستان د ښځو د ټیم د مسابقې اعلان په داسې حال کې وکړ چې دوی افغان لوبغاړي ناهیده سپاند او فیروزه امیری تر څنګ ولاړې وي د هیله څرګنده کړه چې دا مسابقه به افغان لوبډلې ته د نورو مسابقو لار هواره کړي او سویډن اعلان وکړ چې د سمندر په تل کې د نوري فایبر د یو کیبل د پرې کېدو په اړه مقدماتي پلټنې پیل کړي دي دا کیبل د لاتویا او د ګوتلند ټاپوګانو ترمنځ پرې شوی او احتمال شته چې د ورانکارۍ نتیجه وي سویډن دا پرېکړه وروسته له هغه وکړه چې په بالتیک سمندرګي کې یوه بیړۍ د دې کیبل د خرابولو په شک توقیف شوه دې او ورسره څو نورو پیښو په دې ستراتیژیکه سیمه کې د روسیې د تخریب او د جاسوسۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې د سویډن د ملي امنیت څانګې لوی څارنوال ماتیس لیوینکویست ویلي په روانو تحقیقاتو کې څو ادارې ګډون لري چې پکې د پولیسو د عملیاتو څنګه ساحل ساتونکو او د دې هیواد وسلوال ځواکونه شامل دي دا او د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونه التم لوستلی شي ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته هر مطلب مداوی چې یوناما امنیت شورا ته خپل ورستی درې میاشتنی راپور کې د جنونو خزو له اقونو نیولې تر ملکی مرګ جوړبلې اعدامونو او بدني مجازاتو په افغانستان کې د بشري اقونو د وضعیت پاړه اندېښنه خولې
که طالب واکمنان د حکومت د شه حکومت تعریف لوري او چت ک د منوا نخلی د دې امکانسته چې ورست تر بلې امنیت تک نه شي
د دوشنبه پر اسپا افغانستان کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت بیرته لوړ شو.
سات تغیر کړي. په دې چې نه چې مثال د می یو نرخ سات کې تغیر کړي. د تیرې ورځې په پرتله د ډالر په تقریبا 100 تفاوت کړي.
د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی او آل راونډر عظمت الله عمرزی د آی سی سی د کرکټ نړیوال شورا لخوا د 2023 کال د کرکټ غوره لوبغاړی اعلان شوې ده.
ډیر زیات خوشاله يم چې د 500 د کال غوره لوبغاړی نو مول شم. نو ډیر زیات د افتخار او د خوشاله احساس ما تر کې دا غسو چې تر شای ډیر زیات مهنت او خواري مون کړې و.
او د اسرایلو بناوري چې و اسرایلی خځې چې په غزه کې د حماس ته تندارې ډلې لوري ارغمل شوې وي او شاوخواش پاړس میاشتې بند کې وي د لوګي د ورځو په غزه کې یو تونل بل ته دوړل کې دوه او د ارغمل نیونکو لپاره د پخلي کیسې بیان کړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکی مرګ جوړبلو اعدامونو او بدني مجازاتو پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې. په دې راپور کې چې د 2023 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ مودر انغاړي یا برخې د افغانستان امنیتي وضعیت ته ځانګړې شوې د دې یوناما د راپور د دې برخې جزئیات اسمت ساروان دراوروي.
د ملګرو ملتو د درې میاشتنی راپور له مخې د 2023 کال په وروستیو درو میاشتو کې په افغانستان کې د وو وسلوالو بریدونو او چاودنو په ترڅ کې 13 کسان چې 14 ملکی وګړي وو وشل شوي او یو شپېته نور ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې 55 ملکی وګړي دي. د یوناما د راپور په امنیتی برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پکتیکا او پکتیا ولایتونو اړوند د ډیورن کرښې په اوښدو کې د نشټو یادونه شوې چې لکه بلې د کرښې دواړو خواو ته مرجوبلې اوښتې دي. یوناما د دسمبر په 24مه د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د هوایي برید یادونه کړې او ویلي چې په دې برید کې د ډیر شو ماشومانو په شمول 9 تنه وژل شوي او 8 ژوبل شوي دي. راپور وایي چې په کابل او تخار کې د ملي مقاومت جبهې په 2 بریدونو کې یو ملکی وګړی وژل شوی او 11 نور چې ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. د راپور له مخې په افغانستان کې دننه تر ټولو خوندړی پیشه د نومبر په 20مه هغه مهال وشو چې په بغلان ولایت کې داعش ډلې د صوفیانو پر یوه زیارت برید وکړ او په لړ کې یو لستنه ووژل شول. د چارو نظر خاوند عبدالباری آرزوی سره لدی چې امنیتی پیشې ډیرې ندي خدا بریدونه دا شي چې ممکن په راتلونکي کې د ناامنۍ پیشې نورې هم ډیرې شي مګر دا چې پر افغانستان واکمنه ډله په خپله تګلاره کې بدلون راوړي.
یقینا ځینې پیشې خاصتا په 24 کال کې سوي دي چې هغه ډېر تلفات هم یا د داعش په حملو کې وي او یا د پاکستانی ځواکونو د تیری پایله و. مجموع کې باید وویل سي چې امنیت ښه دی تر خو د څنا څه پیښې چې رامنځته شوي دي کیدای سي چې پیل د نورو بې امنیتیو سي که طالب واکمنان د حکومت د ښه حکومت تعریف لوري اوچت که د منوا نخلی د دې امکان سته چې ورځ تر بلې امنیت تکنه شي.
د یوناما په راپور کې د خلیل حقانی د وژل کېدو یادونه شوې او ویل شوي چې په دسمبر میاشت کې په کابل کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو په وزارت کې یوې چاودنې د طالبانو د کډوالو وزیر او د طالبانو درې نور غړي ووژل. پا په دې انتحاري برید کې څلور تنه نور ټپیان شول. راپور زیاتوي چې د نومبر په درېمه نیټه د بغلان په پلخمري ښار کې په یو بمی چاودنه کې اتلس کسان ټپیان شول. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې له پخوانیو جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناوچاودو توکو په چاودنو کې څلور شپېته کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې دا د افغانستان د جګړو اوږدمهاله خطرونه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
د کرکټ مینوال ته هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی او آل راونډر عظمت الله عمرزی د آی سی سی د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د 2023 کال د کرکټ غوره لوبغاړی اعلان شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
عظمت الله عمرزی د 2023 کال غوره کرکټر شو. د کرکټ نړیوال شورا د دوشنبه په ورځ د کال د غوره کرکټر او ټیم اعلان وکړ. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی 2023 کال په یوروزینو نړیوال لوب کې په خیلاس چټک بولینګ کاو او په غوړه توپ وهنې سره د افغانستان د ټیم په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړ.
ډیر زیات خوشاله يم چې د 500 ورځې د کال غوړه لوبغاړی ونم ول شم. نو ډیر زیات د افتخار او د خوشاله احساس ما تر کې دا غسو چې تر شای ډیر زیات مهنت او خواري من کړې و. همداسي منیجمنت سټاف د خوانه کوچینګ سټاف د خوانه خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې موږ سره مهنت خواري شوی او په موږ غو اعتماد چې کوم موږ ته ډیره زیاته انرژي راکول او نو همیشه موږ به کوشش هم دا کوو چې د دې اعتماد موږ خراب نه کوو خپل پورا کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې کارکردګي وکړو چې هغه د افغانستان په ګټه وي.
عمرزی په 2023 کال کې په څوارلس ورځنیو نړیوالو لوبو کې څلور سو ولس منډې جوړې کړې او ولس وکټې اخیستې دي. د عمرزی د بیټنګ او ریجیا او سات څخه باندې 250 دی او د وکټو هغه بیا څخه باندې شل یاد شوی. په دې معنی چې په هر لوبو کې په اوسط ډول یوازې شل منډې ورکړي. عمرزی نږدې 15 کاله مخکې په کونړ کې زیږیدلی او له څوارلس کلنۍ کرکټ پیل کړی. هغه د افغانستان په 19 کلنو ټیم کې شامل او تر هغه وروسته ملي ټیم ته لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوال شورا یاد کړی چې عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبي افریقا، بنگلاديش او زیمبابوي سره په لوبو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودي. د بیلګې په توګه د بنگلاديش سره د یوې لوبي یادونه کړي چیرته چې عظمت الله عمرزی په وروستیو اوورونو کې درې سیال لوبغاړي وسوځول او هغوی پرې نښودل چې سریز له افغانستان وګټي. د کال غوره کرکټر ته د نړۍ په کچه تر ټولو نامتو او تکړه لوبغاړي کاندیدیږي. د کرکټ نړیوال شورا د 2023 کال د کال غوره لوبډله هم اعلان کړي چې پکې د افغانستان عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز او علا محمد غزنفر شامل دي. د 2023 کال د شلووریز غوره ټیم په چوکاټ کې بیا د افغانستان ستوري لوبغاړي راشد خان شامل دي.
پرون دوشنبه په افغانستان کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت بیرته لوړ شوی و. په کابل کې پرون یو ډالر په اتاوی افغانیو بدلیدو په داسې حال کې چې د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د یکشنبې په ورځ د یو امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو بیه یو اتیاو ته لوړه شوې وه. د ډالرو په وړاندې د افغانیو بیه په داسې حال کې څلور افغانۍ ښکته شوه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تېره ورځ د 15 میلیونو امریکایي ډالرو د لیلام خبره وکړه. خو اقتصاد پوهان د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ساتلو او ثبات لپاره دا اقدام یوازې یو موقتی حل لار بولی.
په داسې حال کې چې په تیرې وونه کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغاني بیا د پام وړ راټیټ شوی، خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې د دوشنبه په ورځ د دلوي په اتمه د ډالرو پر وړاندې د افغاني بیا اته او 55 افغاني تر رسیدلې ده. دا په داسې حال کې چې د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د یکشنبه په ورځ د یو امریکایي ډالرو بیا یو اتی افغاني تر رسیدلې و. د کابل په شاهزاده سرای کې ځینو صرافانو ازادي راډیو ته وویل چې د ډالر پر وړاندې د افغانیو بیا هر شیبه د بدلون په حال کې ده او ثابته بیان نه لري. د کابل د شاهزاده سرای دوه صرافانو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خبره سي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نفسات وسات تغیر کوي. په خدای چې مثال دی مې یو نرخ سات کې تغیر کوي. دا د تیرې یوې هفتې په پرتله د ډالر بیه تقریبا لس افغانۍ تفاوتې کړې دي. مشکلات رامنځته کړي دي د خلکو، هغه یې مشکلې پیدا کړې دي تر څو د افغانۍ د خپل کوم توازن چې دی هغه له منځه یوشي.
په تیرو دوو اونیو کې د ډالرو پر وړاندې د لسو افغانیو په ارزښت بیه راټیټه شوې. له حکومت زما غوښتنه دا ده چې له نړیوالو او هغوی چې له هېواده بهر دي او ملګرو ملتونو سره یو مثبت تعامل ته سره ورسیږي، کنه نو فکر نه کوم چې په افغانستان کې په بازار کې د ډالرو ویش ته دی وضعیت مخه ونیسي.
د دغو صرافانو په خبره په تیرې یو اونۍ کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه بې ثباته شوې ده. د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه په داسې وخت کې نږدې څلور افغانیو ته لوړه شوې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تیره ورځ نن دوشنبې لپاره د 25 میلیونه امریکایي ډالرو د لیلام اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له دې اعلان وروسته د یو امریکایي ډالرو بیه چې مخکې د یو اتیا افغانیو په ارزښت تبادله کېدل نن دوشنبه اته او یو 55 افغانیو ته راټیټه شوې وه. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چارواکو د یکشنبې په ورځ د افغانیو د ثبات په اړه د صرافانو د اندېښنو د زیاتېدو له امله یوه ناسته هم ورسره جوړه کړې وه. له دې سره ځینې اقتصاد پوهان وایي د طالبانو دا اقدام به په دوامداره توګه پایله ورنه کړي. د اقتصادي چارو پوه آزرخش حافظي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا شونی دا چې د ډالرو په تزریق په مصنوعي او لنډمهاله توګه د ډالرو ثبات وساتل شي. په دوامداره توګه دا امکان نه لري ځکه چې ډالر تل موجود نه وي چې تاسو باید هر اونۍ بازار ته 1.5 میلیونه ډالر داخل کړئ تر څو اضافي افغانۍ راټولې کړئ. نو د یو متعارف او ځان بسیا اقتصاد لرلو لپاره د سوداګرو په واک کې د وارداتو لپاره د کافي پیسو موجودیت اساسي لاره ده.
ښاغلی حافظي، له افغانستان سره د بهرنیو مرستو بندیدل د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت بدلون له لاملونو بولي. د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه په تیرو نږدې دوه اونیو کې په داسې حال کې راټیټه شوه چې امریکا د دغه هیواد په ولسمشریزو ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ له بری وروسته یو شمېر هیوادونو سره یې د مرستو د بندیدو اعلان کړی دی. د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بیو کمېدو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو سوداګریزو توکو پر بیو هم د پام وړ اغیز پرېښی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د یو یوټیوب چینل چلوونکی او مسؤول مدیر سید رحیم سعیدی د طالبانو پر ضد تبلیغاتو په تور د طالبانو لخوا په 3 کاله بند محکوم شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا پریکړه غندلې او له ځنډ پرته یې د نوموړي د خوشي کولو غوښتنه کړې. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت تازه خبرداری ورکړی چې که رسنۍ د طالبانو حکومت له سیاستونو، اسلامي اصولو او د افغانستان له کلتور څخه سرغړونه وکړي، د دوی فعالیتونه به بند کړل شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د یو یوټیوب چینل چلوونکی او مسؤول مدیر سید رحیم سعیدی د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور د طالبانو لخوا په 3 کاله بند محکوم شوی دی. یاد مرکز نن دوشنبه د ویلامی په خبرولو سره دا پریکړه نه عادلانه بللې او له قید او شرط پرته د نوموړي د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په ویلامیه کې راغلی چې دا پریکړه د روان کال د عقرب په 16 نیټه د سعیدی د کورنۍ او مدافع وکیل د موجودیت پرته اعلان شوه او په ورته وخت کې د بیا کتنې لپاره هڅو هم نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو پر بنسټ سید رحیم سعیدی چې ناروغ دی د پولیسرخي زندان ته لیږدول شوی دی. په اعلامیه کې هم دا شان راغلی چې ښاغلی سعیدی د رسنیزو محتوا د تولید په برخه کې له 2 لسیزو څخه زیاته تجربه لري چې د چنګاغ په میاشت کې له خپلو 2 همکارانو سره د طالبانو لخوا نیول شوی وو. د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت تازه خبرداری ورکړی چې که رسنۍ د طالبانو حکومت له سیاستونو، اسلامي اصولو او د افغانستان له کلتور څخه سرغړونه وکړي، د دوی فعالیتونه به بند کړل شي. د دې وزارت ویان خوبیب غفران د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې دا کار به د رسنیزو سرغړونو د سیړونو د کمیسون لاري تر سره شي. وړاندې خبریالانو ادعا کړې وه چې د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د کمیسون کار چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نه یوازې د اطلاع رسونې په برخه کې اغیزمن نه دی، بلکې طالبان ترې د بیان د ازادۍ د ځپلو د وسیلې په توګه کار اخلي. د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم وایي چې د ملي او فرهنګي ارزښتونو ساتنه د خبریالانو د کار له اساسي اصولو څخه دي، خو طالبان په بیلابیلو پلمو هڅه کوي چې رسنۍ د خپل حکومت د سیاستونو او کړنلارو منلو ته مجبوره کړي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې غړي اسماعیل آزاد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا طبیعي ده چې رسنۍ باید د هیواد ملي او فرهنګي ارزښتونه وساتي، خو هغه څه چې سرغړونه بلل کیږي باید د رسنیو د سرغړونو د کمیسیون له لارې وڅېړل شي او وروسته پرې پریکړه وشي. دا چې خبرداری ورکول کیږي چې یوه رسنۍ به د دې او یا هغه دلیل له مخې بنده شي، دا د محدودیت یوه بڼه ده.
د افغانستان په شمال کې د وی سی میز رادیو خبريال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي پر راپور کې واخیستل شي، د خپل غږ د بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
هغه
څه چې د طالبانو چارواکي وایي که د دې خلاف څه خبره کړو د دوی له پالیسۍ سره مخالفت دی. موږ ته اجازه نشته چې په خپل زړه موضوعات که هغه د خلکو ستونزو په اړه هم وي خبره کړو. د اطلاعات او کلتور وزارت د ویان دا څرګندونې د محدودیت یوه بڼه ده چې په عملي کولو به یې رسمن د خبریالۍ او رسنیو جنازه اعلان شي.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې وړاندې یو شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بندې شوي او هیڅ خبریال د رسنیز کار په تړاو نه دی نیول شوی، او په ورته وخت کې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ کیږي، خو د خبریالانو د نیولو په اړه بیلابیل راپورونه خپاره شوي او خبریالانو په کراتو ویلي چې د بیان ازادي محدوده شوې او د طالبانو له لوري ورته ګواښونه شوي او ځپل شوي هم دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ادعا کوي چې دا مهال لږ تر لږه څلور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت د محاکمو له لوري له دوو تر دریو کالو بند باندې محکوم شوي په زندانونو کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
و اسرائیل خځې چې په غزې کې د حماس د تونلارې ډلې له لورې یرغمل شوې وي او شاوخوا شپاړس میاشتې په بند کې وي، په وروستیو ورځو کې له ازادۍ او خپلو کورنیو ته له بیرته ګرځېدو وروسته د لوږې د ورځو په غزه کې له یو تونل بل ته د وړل کېدو او د یرغمل نیونکو لپاره د پخلي کیسې بیان کړي. په همدې حال کې اسرائیل وایي د هغو یرغملو په منځ کې چې ټاکل شوی وه خوشې شي اته تنه یې مړه شوي دي.
اسرائیل وایي چې د هغه لیست پر اساس چې د یکشنبې په شپه د حماس لخوا ترلاسه کړی، له هغو درې دېرش یرغمل شویو څخه چې د اوربند او د یرغمل شویو د آزادۍ په لومړني پړاو کې له غزې څخه خوشي کېدل اته تنه وژل شوي دي. د اسرائیل د حکومت ویندوی ډیوید منسر د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې حماس ویلي پنځه ویشت نور یرغمل ژوندي دي. د زیاته کړه چې د دې اتو یرغمل شویو د وضعیت په اړه د دوی کورنیو ته خبر ورکړل شوی، خو د وژل شویو یرغملو نمونه نه دی اعلان شوی. د اسرایلی چارواکو په وینا د یرغمل شویو د آزادۍ بل پړاو به د پنجشنبې په ورځ وي او ورپسې پړاو د شنبې ورځې ته په پام کې نیول شوی دی. په همدې حال کې د 2023 کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته اسرائیلي رسنیو د هر یرغمل شوي په اړه کیسې خبرولې چې د اندېښمنو کورنیو د خلکو د اعتراضونو او د یرغمل شویو د آزادۍ لپاره هلې ځلې منعکس کولې. دوی په پرلپسې ډول د یرغمل شویو د کورنیو له غړیو، دوستانو او آشنایانو سره خبرې کولې. له دغو یرغمل شویو ښځو سره په تیرو شپاړسو میاشتو کې هر اسرائیلی بلد شوی دی. له همدې کبله کله چې هغوی خوشی شوې اسرائیلیانو داسې احساس کاوه لکه د هغوی د کورنۍ غړي چې له بنده راخلاصي شوي وي. دوی له داسې ډلې څخه وژغورل شوې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره ګڼي. رومی ګونن، املی داماری او درون آشتین براخر چې ملکی وګړي وي د جنوري په دیرشمه آزاد شوه. رومی ګونن ل خپل ملګرو سره د نووا موسیقي جشن لپاره د اسرائیل جنوب ته تللی و. د هغې یو شمېر ملګري ووشل شول او څو ناآشنا کسانو هغه وموندل چې ټپي شوې وه او د مرستې هڅه یې کوله، خو هغوی هم ووشل شول. د حماس غړو هغه مهال رومي یرغمل کړ چې له خپل مور سره په ټلیفون خبرې کولې او د هغې لاس د ټپونو له امله په وینو لړلی و. رومي د غزې له تونلونو څخه د راخلاصېدو احساس له یوه نوي زیږون سره پرتله کړی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او په افغانستان کې د ځنګلونو د وهلو د دوام پر ننګونې اندېښنه څرګندوي. اف ای او په خپل ویبپاڼه کې د افغانستان د ختیځو سیمو ځینې انځورونه خپاره کړي او لیکلي دي په پراخ ډول د ځنګلونو وهل کېدو چاپیریال ته د پام وړ زیانونه اړولي او د هیواد کې خلکو د معیشت د لمنځوړلو لامل شوي. په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتو یو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي چې د ځنګلونو د غیر قانوني وهل کېدو مخه نه نیول کېږي. نور جزئیات لا به د سپوږمې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې په دې هیواد کې په پراخه کچه د ځنګلونو وهنه چاپیریال ته د پام وړ زیانونو د اوښتو او د خلکو د معیشت د لمنځوړلو لامل شوی. د ادارې دوشنبه د جنوري په 20مه د افغانستان د ختیځو سیمو یو شمېر انځورونه خبره کړې او ویلي دي چې د ځنګلونو وهل لا هم په دې هیواد کې یو ننګونه ده او ځنګلي پوښښ او بوټو کې د پام وړ کموالی لیدل شوی دی. اف ای او زیاته کړې چې د 1990 څخه تر 2000 میلادي کلونو پورې په افغانستان کې د ځنګلونو وهل کېدل په کال کې 2.3% لیدل شوی وو. په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې د حکومت لخوا د ځنګلونو د غیر قانوني وهلو په برخه کې هیڅ مخنیوي نه کیږي. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي زلمی خپلواک ازادي راډیو ته وویل
او سم دغه چړیو لرګي هم د خلکو روان دي. به د شګل پولیس والی کې زمونږه په خواني په اصطلاح باندې چې چینار زمونږ د جرګو د مرکو د سوري د ناسې زیوغم خلکو ختم کو توتان چې زمونږ استاسو یو چا میوه د افغانستان کې هغه هم د خلکو اوس د تجارتان ورپسې شوې دي او دا هم ختم کړل. او امړوک چې زمونږ استاسو هم دغه یو په خوا وچا میوه د دا وس خلاص سره امړوک هم دغه شوې دي او خلک ډیر نه لای خدا او زنګرات پر بې دغه ټول په ځنګلاتو کې راځي. دا هم د خلکو ډېر چولو چور او تالان په ګډ د طالبان مخننسي نه پویږي چې څه وجه ده.
ذکر چې د ولایت بل اوسیدونکو د ازادي رادیو ته وویل چې له بیکاری او د عاید نشټون لامل یې د ونو وهلو او پلورلو ته مخه کړې ده.
منګه ورونه په خپل زغرته لرګیره وړو خرڅوي مخکې وزپو کې وس په کور باندې سبا دغه لرګیره وړو خرڅوي نو اس نور څه کار مار چې نشته دی او بس دغه کار مار کوو درګیره وړو به دغه 200-250 افغانۍ باندې یو ګیړی خرڅوي بس کلی خلک نه اخلي.
خو د چاپیریال ساتنې کارپو دین محمد فرهمند ازادي رادیو ته وویل
ځنګل وهل د چاپیریال د تخریب او ورته د زیان رسولو ترڅنګ د ککړتیا د ډېریدو لامل کیږي چې په پایله کې د اتموسفیر څخه کاربن ډای اکساید د بیولوژیکي کمښت سبب کیږي او منفي عکس العملونه زیاتوي. دا پروسه د ځمکې د ګرمېدو او طبیعي پیښو لامل کیږي. له بده مرغه خلک د فقر او بېوزلۍ له امله د ځنګلونو وهلو ته مخه کوي او توره او غیر قانوني سوداګري خلکو ته اجازه ورکړي چې ځنګلونو ته زیان ورسوي.
مردم اجازه می ده تا ای که همین جنگلات قطع کنه و با جنگلات آسیب بزنه.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت د ویاند مصباح الدین مستعین نظر هم وپوښت، خو هغه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دې وزارت په ویبپاڼه کې ویل شوی چې د طبیعي سرچینو او د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې لپاره پروګرامونه پیل شوي او دا د دې وزارت اساسي او برحاله برنامې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت هم یو کال مخکې ویلي وو چې د وزارت د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې او پالنې په موخه یو ځانګړي قطعه جوړه کړې او هغه کسان چې د ځنګلونو د ونو د وهلو او د طبیعي سرچینو د لمنځه وړلو لامل کیږي څاري او د قانون منګولو ته سپاري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې د راپور له مخې افغانستان شاوخوا 1.8 میلیونه هکتار ځنګلونه، ونې او بوټي لري چې د هیواد 2.3% برخه جوړوي. دغه ادارې د روان لمریز کال په پیل کې ویلي وو چې په 15 کلونو کې افغانستان 40% ځنګلونه له لاسه ورکړي. د ادارې زیاته کړې چې د 2 کلونو راهیسې په افغانستان کې د ځنګلونو وهل دوام لري او ښکاري چې حکومتونه یې په مخنیوي کې ناکام پاتې دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او